السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخ وړي اوریدونکو په پایل کې خبرونه د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. دې هندي ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. په اګست 2021 کال کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګرۍ وتړلې او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې د کونسلګرۍ خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزې ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل سوې ده. په برتانیا کې د یو کال په ترڅ کې تر افغانانو زیات د مهاجرت درخواستونه پاکستانیانو ورکړي دي. د برتانیا د کورنۍ چار وزارت د راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په یو کال کې 1,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د کورنۍ چار وزارت د دې راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک سو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغه هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په مجموع کې په تیر یوه کال کې څه باندې 1,009,000 کسانو په برتانیا کې د پناه غوښتنلیکونه ورکړي دي. ایر انډیا په انګلستان کې د الوتنو د ځنډ له امله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل سوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ سوي وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګیټویک څخه بنګلور ته پر لاره کې و چې په اوسط ډول د 50 الوتنو لپاره 1 ساعت او 23 دقیقې ځنډ راپور سوی و. ایر انډیا ویلي د خنډ لامل هغه عوامل دي چې د دوی له کنټروله د باندې دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو څخه د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شاملې دي چې تیر کال یې تر 2500 زیاتې الوتنې ترسره کړې وې. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2022 کال په جنوري کې د هند له حکومته واخیست. او د فرانسې په دیجون ښار کې یو کس په ډزو ووژل سو. د دیجون ښار د څارنوالۍ دفتر ویلي چې تیره شپه په ښار کې یو 29 کلن سړی په ډزو ووژل سو. دا پیښه د شینو په جنوبي ولسوالۍ کې رامنځته سوه چې د مخدره توکو د قاچاق لپاره مشهوره ده. د څارنوال اولیور کاراکوش په وینا د وژنې په ځای کې د اوتوماتیکو وسلو شاوخوا 12 مرمۍ موندل سوي. ځینې مرمۍ په نږدې موټرونو او د دریم پوړ اپارتمان کې ولګېدې، خو بل څوک ټپي نه سو. د جنایي پولیسو د څیړنو له مخې بریدګر د شپې په نیمایي کې د خلکو هغې ډلې ته نږدې سو چې قرباني ورسره روان و. پر هغوی یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې وتښتید. قرباني د دیجون اوسیدونکی و او د مخدره توکو اړوند هیڅ جرمي ریکارډ یې نه درلود. له دې پیښې اړوند د منظم قتل او په جرمي فعالیتونو کې د ګډون په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی درنو دوستانو ستړي مشي. ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې په یو متفاوت موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي. کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کېدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکړي، کار وکړي او ځان ته نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کاوه، خو وروسته چې کله د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی براسره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بیرته له سر نه یو نوې کورنۍ جوړ کړه. چیرته دندې ستر سره کړلې، کوم کارونه او کسبونه وکړل، او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته ویله ده خو وختونه ولرئ. زه لبه د مرغه په دا ورسېو کې د افغانستان را کډوال شوم، راغلم جرمنی ته. په جرمنی کې دلته خپل کورنۍ سره خپل اولادونو سره اوسېګم، او ژوند د سیخو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په روسیو کلونو کې افغانستان نه راوته، کله چې په افغانستان کې وای تاسو په بیلا بیلو چارو باندې بوخت وای، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوو، په فرهنګي غونډو کې څرګندې دی، لیکنې مو کولې، دی ژورنالیست په توګه مو کار کوو، په دولتي ادارو کې مو کار کوو. راځه چې لاړ شو کوچنیوالی ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلې، او دی ابتدایي او لومړنی زده کړو په اړه، او دی هغه ماحول په اړه کراته وایي، څه ډول یو چاپېریال کې راځو؟
1952 کالو دا فکر کوم داود خان واکمنی و، زما ډیر نه دی په یاد، خو مشران کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږیدې، مطلب دا د زیږیدو نیټې چې وي، دا هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نیټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د بنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې اوسېږېدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، دغه نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا 14 کاله منګل ته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل کړ، نو بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زمونږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو، بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کم کې چیرته اوسېدلې، یا په کومه سیمه کې د کوزي پښتونخوا اوسېدې، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، لا نړلې، څنګه ژوندو؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزي پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او التما د لومړي ټولګي نه خپل زکه په کې جالب خاطره وکړه. دا وغه وخت چې زما یو ترور زو زغبوت له مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، البته بل ورور مې نه درلود، د سه کډیوالو په اصلاح لګ نه زول او مکتب ته چلاړم، ولته ورته په شړا شو، ما وردل ته خونه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزي. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نه بلد دی،
او دا راغلی هم پچای او ډوډۍ پسې دی،
او پچای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم، بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بیخي چینس کی زار هریانه دته یم، چې دا څنګه هلته هلته چای او ډوډۍ غوښتله که نه. زما زه غیر ارادي د خولې نه چای ډوډۍ وتلې وم، دلته خو یو شی هم نشته، مکتب کې خدا شیان رښتیا هم نه وي. نو بیا ویل چې نه، معلمان ویل دی یو کال په کور کې نه وي، او بیا یو کال وروسته راول چې دا ذهن یې لږ بدل شي. بیا سپاره په لاس کې راکړه، مور و پلار جومات ته بوتلم، او د ملا امام سره هغه وخت کې کښېنولم. زمونږ د هغه دود او دستورم د کلي ولس د خلکو همدایي کنه، چې هغه زده کړو پیل دغه نه کوي، دالب بیتی سپاری نه کوي. نو هلته چې لاړم جومات کې، بیا ښه ورور مې همداسې پرمختګ وکړه، شروع مې دالب بیتی سپاری نه وکړه، پکې بیا پنجګن شو، پنج کتاب به چې ورته ویلی و، مونیه او قدری او خلاصه او خلاصه کیدانی او ګلستان، حتی بوستانه پورې مې ولوستل. بیا مې هلته یو 2 سپاری حفظ هم وکړه، سره د تجوید او تفسیر او دا شیان، او زموږ کې بیا مکتب کې ښوونځي کې شامل شوم، او اته کاله مې هلته ښوونځی ولوس، او د اول ټولګي نه تر اتمه پورې ول نمرو مو. جالبه پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکوو که نه، چې اچھا ډوډۍ غوښتل هغه ته وګورئ، او تاسو ته وګورئ.
هغه به کېول لمره دی او تاسو
هغه د چیو ډوډۍ وختو سړی خو ستاسو نه څو ګامه مخته روان
دی. د سواب کې د هغې وخت ژوند څنګه و؟ غالبا د هغه وخت چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونه و او بیا وروسته پسې د ډاکټر نجیب الله نظام و او د مجاهدینو جګړې روانې وې.
همدغسې وخت و ان صاحب مونږ چې کله کډوال شو زما داسې یادېږي لکه دا اوس وخت کله چې دا روسان زمونږ کلي ته راغلل زمونږ کله د ښار سره بیخي نږدې دی تقریبا 10-12 کیلومتر کې پروت دی. دلته چې کله دا روسان راغلل دوی دومره بېرحمه وژنې کولې چې په یوه ورځ زمونږ په کلي کې په ډلهیزه توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلهیزه توګه په شهادت باندې ورسول 50 نفر و شاوخوا همدغسې و. نو بیا بمبار مو کړ کلم ډیر رنگ دی تاسو راغلی نه زینم لیدلې داسې یوه په اصطلاح روغه لوټه پکې نه و پاتې یا جوړ کور پکې نه و پاتې. نو موږ مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولي زورته د کوټې په سر باندې ولاړم او دوی دا چرګان وشتل او دا زما څنګه زما د خاله کورو د ترور مې دوی غواګانې وشتل. نو بیا ما یعنی دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدي بیا نو پلار مې چې راغې دیم وتلی و د کلي نه چېرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چې راغلل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتلعام کوي دا روسان یې ښودل. نو زه چې ځو په بغه تور ماښام هم کډې بار کړې بیا لاړو څو شپې مزل مو وکړه هغه زما اوس هم یادېږي قچرو پسې به چې روان و یعنی دومره ویر او ډار موجود و په دې قچره باندې زمې مور غې کې نیوله و مسپاره وو چې د قچر والا به ورته مونږ ویلې ده به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی دغه په لخته چوکه باندې دا قچره نه وهله چې دا نغوونه کې شګې به ورپسې شیندلې. نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند و د کډوالۍ چې لاړو نه بیڅ سرپناه نه وه په بيديام واړول بیا نه پوهېږم سمو د وروسته خیمې راغلې خیمې راکړې او دغه خبره پکې دا وه حیرانوونکې چې دا کله به باد تون باد راوالو ته موږ به دا د خیمو دغه نیولي و دا یو رقم دغه ورکړي و دا
پړي چې و دا تنابونه
او دغه په پړیم ټکوهل دی یو رقم نور دغه و دا وسپنه دی دغه کې ورکوله زامین غوندي او شیو دا بم کلک نیول او کلمې بم ویلي باران کې هم دغه سی کنه خورورو بیا دا ژوند همدغه شو د ځانه یو دیوال راتاو کو یو کوټنی مجوړه کو ژوند په اوایلو کې ډیر سخت تقریبا منګه د څه فکر وکړ چې د سخا کو بن نه لري او د نیر نه مبر اوړلی د 10 کیلومتر 15 کیلومتر بس ما پلار باندې پوګه کړو او د بوبو بسته یل ډیر سخت ته بده ورځم د کډوالې الته تجربه کړې تیرم کړې. نو اټس ډول سانتیانو و د کار روزګار بیا وروسته چې ورور پوښو بیا مې پلار ځانته په ثوابي بازار کې بخپله په کم کې نه د کم بازار هغه بند ثوابي د بچی په وطن کې الته یو دکان ځانته پیدا ک او هغه کې بیا د پلان مې بنجارګي سودا خرڅوله. نو د لاور او پنڈې نه بیا راول او زه به ځان سره هر جمعه د مکتب نه چتلم ځان سره به بيوله مالته دکان ته نور مې خپل درسونه ویلې. نو ډېرې سختې بدی ورځې مې تیرې کړې او کله چې بیا نو او دا تاسو یادونه وکړه دا مغه د روسانو وختو چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمني وه هغه بیا ړنګ شوه. نو د هغې د ړنګېدو سره سم 1901 کال و چې موږ خپلې کډې بېرته رابار کړې ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل. نو بیا موږ هم بېرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چلته پاتې شو وخت ګڼ لکه زموږ ځینې ملګري دوستان چې بېرته کچهګړۍ ته یا نورو ښارونو ته شغل ته کمپونه نزي ولته راغلل. نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه ولوسل د لیسونه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شانې ولوسل زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هیڅ هم نه وو ورانه کنډوالې وې.
ما وکړل چې همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلې موږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوي کټ مټ ورته شرایطونه ځام را تیر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور را سره و لکه ډېر ماشومتوب کې ترې وتلي وو ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله. نو یو تصور ذهن کې را سره و مور و پلارم چې کوم تصور راته جوړ کړی و خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوختلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه هغې پسې بیا خفه وم. مکتب هم څو کاله نه و، سرګردانی هم وه، غربت هم ډیر ناڅاپي راغی، او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډیر سخت وضعیت سره مخ و. ته راته ووایه کله چې وطن ته راستون شوي څه شرایط و، څه وضعیت و، د درس د ژوند اډه کې څه حال و؟
زه خو چې مونږ چې راستانه شو، اول کور د کلي ته اډې ته زمونږ راغی، هیڅ بل کور نه و پکې. یوازینۍ لارې زمونږ مخکې و دوه کډې راپسې نورې وې، چې دا مونږ سره د ثوابې د کم نه راغله. حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخي او یو لاور ماما دواړه وفات دي، نو هغه دوی دواړه و مونږ و په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې. د هغوی کورنۍ غټې وې، زمونږ وړه وه. نو چې راننوتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هینګ شي داسې جام پاتې شوم کنه. ما ورې دا زمونږ کلی دا خو ما مخکې داسې نه و، ځکه مونږ زما یادېږي زه غټکی وم. ما کیسه درته وکړه چې مونږ وتلو، دا کلی په دې حالت نه و، دلته ګودرونه و، دا دلته نغه و، چینارونه و، دلته اوبه وې، سرسبزه منطقه وه، دلته مکتب و، ښوونځی و، مدرسه وه، یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود و کنه. نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی. تاسې باور وکړئ ان سه بیخي هماغه د مهاجرت دورې لکه مونږ چې کډوال شو د دې ځنه الته بیرته چې خپل وطن ته بیرته راوګرځېدو، هماغه د کډوالۍ دغه زمونږ په سترګو کې هغه تصور را سره و. دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دی خوا ګوري چې اوس چېرته واړو، زمونږ کور خو نه معلومیږي داسې اوار کړی دی بیخي. نو راځئ وې د سمڅو کې واړو. تاسې باور وکړئ مونږ دلته سمڅې لرو، زمونږ د کور ته مخامخ سمڅې وې. کله به چې دی مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول، نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل بیا. نو دې سمڅو کې مونږ واړول، دا ډېرې تورې شوې مې ځینې د غم پکې پاتې و، پوچک او دا مرمۍ او دا شیان. نو به د ځان د پاره یو ځای پکې را جارو کړو، همدغلته م واړول. نو بالاخره بیا په خټو شروع کړه. حتی مونږ د سکلو اوبه نه لرلې، او مونږ ته ځای هم نه و معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو. څاګانې وچې وي، ما وویل چینې او دا ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي مونږ ته یعنې که پلار ته مې معلوم، ما ته خو نه و معلوم. خو هغه پسې وګرځېد، یو ځای چېرته پیدا کړو د سکلو اوبه لګې راوړې، هغه هم چاڼ کړي، یعنی بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو. نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړ دلته، او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی و ما وویل، نه مکتب و، نه جماعت و، او یو څو د غم راوري بلې بروزي ورته وي، دا لوخي او دا شیان. د دې نه بیا ځان ته جماعت جوړ کړ، بیا به همدلته مونځ کوو. بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل، هر چا ځان ته کور آبادو، او بیا یو یو سیستم رامنځته شو. نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو. نو دلته بیا مونږ ډېرې سختې تېرې کړې. ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې مونږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري، یا ټوله ورځ شکڼان ولي شکڼان غوښې خوري، ځکه قصابوي او دغه خو دلته نه وه. بل شانو مونږ به چې جلال آباد ته تلو، نو تقریبا لس پنځلس کیلومتر پیاده مزل به م کوو. بیا به هم دغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا نه و، د کلي موټرې نه ویلینی. نو دا ډېرې سختۍ مونږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کلو پورې مکتب ته لا نه ړمه، زمانه دا ښوونځی هم دلته نیمۍ کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زموږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپل جومات کې مال په جومات. خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي، او زه غواړم مصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلي، پردې دې خاني مې نیولې ده، وې ځمکه ده، که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي، تا ته بایسیکل اخلم. چې ته بیا په جلال آباد ښار ته ځې، راځې په بایسیکل باندې، او یعنی لیسې ته ځې. بیا ما همدا سوالونه کول چې خدای پاک ته شل خروار غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خروار غنم پوره شو، نو بیا مې پلار ماته نوې چینۍ بایسیکل واخیسته. نو بیا د کلي اوس دغه دی خبره ده راغله، کنه زما دا بایسیکل پکې نه وو. مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینې ودونو کې، کنه یو لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي، زما آشنا په بانجانی والګه کې زینه زما د سایکل تما د شنو غوندې پوخونه بانجانی غوندې پوخونه ورکړي وو او د خلکو توجه ځان ته راړوله مونږ خو داسې ځوانانو دغسې کیسې وې بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکنانو غوښې خوري ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو ولس هم وکړو خلک باسواده شو ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې
مسجد بیرته ډیر پراخ شوی ودان شوی مدرسه بیرته فعاله شوی ده ډیر کارونه پکې شوی دی اډې په اړه باندې راته ووایا اډه په تاریخي لحاظ باندې ډیر یادې دله د دې بودایي دورې ځینې آثار په دغه باندې مشهوره وه هم دغلته د افغانستان یو له مهمو مدرسونه ول دینی مدرسونه او خپل د دې اډې سب زیارت دې دغه پاړه باندې راته ووایا عموما دا داسې یو دی کله نه وو یو له داسې کله نه وو چې له بیلابیلو خواوونه مهم کړی وو
همداسې ده لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبرو وکړو ځکه اډه د اخندزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري ځکه اخندزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پیړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودیزم مرکز پاتې شوی او دلته زردشتان او بودیان پاتې شوي دي او جالبه په کې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډېر د موزیم په نامه مشهور و زمونږ پلرونو نیکونو کیسې کولی چې موږ ته نو معلوم په دې به مونږه دا زمونږ عیدګا وه په دې به مونږ دغه کول د اختر منځونه کول او د باران د استسقا منځونه هم دلته کول نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل دا نو د ظاهر شاه په واکمنۍ کې داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې کړه دا خلک دلته راغلل دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی دلته د سکندری مقدونی دغه وخت نه راپاتې آثار چې هغه دلته واکمنۍ کوله یا مثلا دا هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی او دلته کوم بهیر تیر شوی وو دا هغې آثار ما په خپلو سترګو باندې ولیدلې او ځای کې خلکو کیندنې کولې زه ورغلم چې ګورم منګیره ووتل دا نو دغه وخت هماغه چې موږ نوي راغلو دې کلي ته بیا خلک راغلي وو دلته بیا دا کیندنې کولې نو بیا د منګیو باندې به ځینې عکسونه رسم شوي بیا منځ کې به ایرې وې نو دا مغه د بودیانو هغه آثار و دلته چې پاتې بیا د لبده مرغه خلکو ولوټل د خپل منځي جګړو کې دا د منځ لاړل نو رښتیا اډه چې وه په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه خپل پلرونو به کیسې کولی شي دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو شاوخوا نورې غونډیګانې د تاریخي آثارو نه ډکې وې دلته به بیا خلک راتلل دا سیلانیان به راتلل سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټو لکه اوس چې معادل د 50 ډالرو یا د 50 یورو نو او د وطن د خلکو دپاره به لس افغانۍ هغه وخت کې ټکټو نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله دا تاریخي آثار به لیدل بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو زیاتره د ګچو د خټو نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې نو دلته دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېدو دې ته ور واچاو کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې دوی خو دغه شیانو سره دا اوسم د ځینې زمونږ واکمن چې دي حاکمه ډله دوی نه دغه نه مني کنه دا تصویرونه او انځورونه او دا بوتان او دا شیان نو دوی بیا کله چې دغه ته ور واچو موزیم بیا وسوځید او په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وغه ته بیا ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راوچې دا ور مړ کی هغه خټین آثار دغه سره لاړل او دا د ګچو کم چې پاتې هغه خلکو وتوګل سرونه تنه وتختول او دغه پاتیو هغه تنه پاتیوی نو اډه په تاریخي لحاظ باندې رښتیم ډیر قدامت لري خو د بده مرغ دی موزیم ته کار ونه شو منګ ډیر هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله منګ مبارزه شروع کړه چې دا بیا ورغیږي خپل حالت ته لاړ شي خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه وخته چې دا موزیم دی ودان شي ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي په د بلې زاویې نه ورته کتل او څه په دولت کې دومره متر نه وه چې هغوی دې دپاره بودیجه بېله کړي او په دې د کار وکړي نو نورو غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثارو مونږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله مثلا مونږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه ګر چاپېره غونډۍګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وي دا ډې خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله یا زمونږ د ځینو خلکو د هغه د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راویستل شول او چور شول نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري نور هېڅ هم پکې نشته نو دا د اډې هغه د قدامت مسله و بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شو دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغیز نه راغلی او دلته ډیر مریدان لرل او بیا تاسو به تر معلومه شه د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله د سوات ملا صاحب د تورنګزوجی صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیک او ورته ورشې دې سړی نه تنګي او تاسو به د مخه ونیسي نو د خپل اولادونه نه لري واده نه وکړه خو مریدان ډیر زیات په ټول وطن کې مریدان لرل د کوزه پښتونخوا کې بره پښتونخوا کې او بیا چې د کله وفات شو دلته زمونږ په کلی کې خخ کام دلته زیارت دی او یو ملي سوداګر نجیب زراب یا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقل قول کوي چې بیا دته خوب کې ورغلی او ځکه دوی مریدان و ورته ویل چې دا زم د زما مزار ړنګ پروت دی نو دا ورغه او بیا دا مزار مورغه او دا ملي سوداګر دی او دا جمعات باندې تقریبا یو نیم میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ د تیرو طالبانو په وخت کې اوس نه نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي مګر د یو ځواني وکړه د جمعات هم جوړ کړ زیارت هم جوړ کړ یو څنګ کې ورسره یو کتابتون هم جوړ کړ او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمعې دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل او دغه زیارت او مدرسه چې د جمعات او مدرسه د پخوا هم دلته وو بیا به مونږ ته پلرونو کیسې کولې وای پخوا وختونه چې به دا خلک راتلل ځکه دا زمونږ کلی همدغسې روحاني او دغه کلی دی دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره د اولادونو سره د شاوخوا منطقونه یا د نورو ولایتونو نه دوی به ځان سره څاروي م راوستل بیا به دلته ذبحه کول دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل نو یو جالب شې چې ما پکې ولید بیا هغه وخت موږ په راپورونو جوړ کړل بیا ورسره بند شو غدا و چې قضایي عمرې پکې کېده دا یو نه پوهیږم مدسي د دوه ډلو ترمنځ د یو مذهبي اختلاف او یو ډلې به ویل د قضایي عمرې روا ده بل به ویل ناروا ده
دا چې شي په دې اړه باندې کلندو وایي چې
دا قضایي عمرې د یو منځو چې ټول کال به د انس منځونه قضا کړي بیا به غوښتل چې دا منځونه بیرته راوګرځي نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل نو زمونږ ځینې فرهنګي مشران مب کړېدل اوس نوم ناخلم هغوی به هم راتلل نو کله کله به ما ته زنګ وو چې موږ درځو قضایي عمرې ته نو ما ویل څنګه دا تللی دی یو کال منځونه وای دا بیرته راګرځو هغه به یو مونځ کېده نو دا یعنی دا جرات چا نه شو کولی دا اصلا نشته په اسلام کې دا ځکه ته اوس منځونه قضا کوي یو کال بیا په یوه هفته باندې بیرته راګرځوه کنه دا 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 یعنی دا د ځینو خلکو ځینې امیانو په اسلام باندې کنه دیني معلومات ډیر نه وو نه داسې ډېرې زده کړې کړې
وې. دا دې اډې ته اډې ته په دغه ځای کې چې تاسو مخکې هغه په اصطلاح روحاني اړخ باندې خبرې وکړي، دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان سیدی اخونزاده صاحب په وخت کې ستر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته و او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مخپله کړې.
نو بس بیا نو دغه دغه جنجال هم رامنځته شو، بالاخره خزای عمری بیا بند شو. نو مدرسه وه، په مدرسه کې زمونږ ډېر د نجم مدارس په نامه ډېره مشهوره مدرسه ده چې اوس هم شته، اوس په دارالعلوم باندې بدله شوې ده او د څوارلسم ټولګي پورې دوی دغه کې د فارغان ورکوي. بیا د جمهوری دولت په وخت کې دوی وپتیله چې دلته پوهنتون جوړ کړي، د شریعتو پوهنځی په همدلته تاسیس کړي. او جی قدیر هغه وخت کې چې د ننګرهار والی او د خپل کور خښتې د تور کې چې دلته ودانۍ جوړه کړي، خو بالاخره بیا هغه مړ شو. دا پر څه پاتې شول؟ بیا نورو والیانو نورو حاکمانو دا لار تعقیب نه کړه. نو د دې مدرسې نه د موسی شفیق غوندې حسی فارغه شوې ده، د دې مدرسې نه مولانا قیام الدین خانم خادم فارغ شوې ده. د تور ته نور ډېرې سټې رښتین سپدی کې زده کړې کړي دي. نو د بیا په اواخرو کې زمونږ دوه جهید عالمان، یو مولوی عبدالمجید کو د خلیچ ساسې د سیمې سړی و، د خوګیانو چې دی د دیوبند مدرسې نه فارغ و، دی زمونږ امام پاتې شوی دی، خطیب پاتې شوی و. همدارنګه مولوی فضل هادی شینوار چې جمهوریت کې قاضی القضات و. نو ډېرې داسې دینی او سترې هستۍ دلته وروزل شوې، دلته زموږ جومات خطابت کړی دی په جومات کې، او امامتی کړې ده، او دلته په دې دارالعلوم مدرسه کې شاګردان روزلي دي. مدرسه اوس هم شته ده او روانه ده، شاګردان پکې دي، همدغسې ښوونځي فعال دي. خو هغه تاریخي برم چې کوم وو او کوم دغه چې زمونږ ورته تمه توقع ډېره وه چې هغه خپل تاریخي برم باډه وساتي، موږ ډېره هڅه وکړه لکه د بودا د بامیانو د بودا غوندې چې دا بیرته ورغېږي، خو نتیجه له بده مرغه ور نه کړه.
متاسفانه چې په افغانستان کې د تاریخي او لرغونو آثارو سره نه یوازې دا چې خلکو په ناپامۍ باندې له منځه وړي دي، بلکې دوه ډوله ناوړه چلند ښکار شوي دي. یو دی مذهبي او دینی تعصب له مخې ځینې خلکو ویجاړ کړي دي، او بل دی سوداګرۍ او لرغونو آثارو دی غیر قانوني کیندنو او قاچاق، چې هغه کې بیا مو خطر لري پوری پیسې ترلاسه کول او غیر قانوني آثار کیندنی وي، او اډا یو لدغه پلو ډیر ځپلې. راځي تاسو ته بیرته وګرځو. کله مو یو څه دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې په کوچنیوالي کې بیرته چې راستانه شوي، کله مو د آرام سا واخیسته، لومړني عواید چې د خپلې ګټې د ترلاسه کړي د لیک لوست قلم وظیفې دندې له لارې نه، چیرته و، کله و، او کله داسې یو څه مطمئن شوي لږ تر لږه هغه ستونزې چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې دې وګاللې کمې شوي؟
انصب زما ژوند له ډېرو ترخو بدو خاطرو نه ډک دی. همدغه وخت کې چې ما کله دلته مونږ را کډوال شو، البته راستانه شو د کډوالۍ نه په بخنې او خپل وطن ته راغلو، نو دلته ما چې کله زده کړې بیرته شروع کړې، ما درته وویل چې پلار مې بایسیکل راته واخیسته، او بایسیکل به یو کال دوه کاله په مکتب ته لیسې ته لاړم، ننګرهار لیسې ته. بیا وزیر محمد ګل خان لیسې ته مې ځان بدل کړ چې فارمیډي لیسې په نامه و، هغه وخت اوس یې نوم بدل شوی دی. هغه بایسیکل هم رانه غلو په لاره کې واخیسته. بیا به پیاده راتلو لیسې ته یو څه وخت پوره. بیا مې یو زوړ بایسیکل بل پیدا کړ. نو کله چې زه یولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ماته مې پلار وویل چې دا مور دې ضعیفه ده، هغې دام ناروغي لري او د فشار او د شکر او د ګردو، نو تا ته به موږ کوژده وکړو ځکه ته زمونږ یو زوی او موږ بله هیله وسرم نه لرو. ما ورسره ومنله، ما ورته وویل سمه ده، بس هغوی راته کوژده وکړه. او کوژدم، البته کلی کې خدا دغه نه وي، مقصد چې چېرته چا ګوته کېښوده. نو ما ته وویل چې څوک درته وکړو؟ ما ویل بس ستاسې په خپله خوښې راته وکړي. ویل چې نه، خو دې کې رضا شرط و. که نه بالاخره خو په خپله خوښه مې بیا کوژده وکړه، او کوژده مې چې وکړه یو کال وروسته مې واده وکړ. واده می شو کوله بده مرغ تقریبا د سی شپګوم یاشت اوس می وخت ډیر وتل نه پویګم سی اتیش کاله بکیږي نو د سی واته می شو روسته می مرمن وفات شو هغه چې وفات شو نو موږ څلور نفر وکور کې بیا بیرته درې پاتې شو بیا مور به چې زما دی ځوانۍ ته کتل او دی زما وضعیت ته کتل چې یو زوی مې د غم بیرته په داسې حالت شو نو خدای شته هغې هم د یو وکړېدلی او شپږ میاشتې په روغتونونو په ډاکټرانو وګرځوله نو هغه هم یو شپږ میاشتې وروسته پسې هغه هم وفات شوه بیا په همدې جریان کې زما یوه خور او مشره هغه هم وفات شوه راته او بیا مې یوه ترور هغه هم راته وفات شوه بیا مې پلار چې دا حالت لیده چې دا څنګه په موږ دا غمونه همداسې را روان دي او دا سړی هم ورته ځان ته دی څوک یې د لاسنیوي هم نشته نو پلار مې د وینې په سرطان باندې هغه وخت اخته شو ما ورته ډېرې منډې ترډې وکړې خو بېوسي وه دومره څه نه وو ځکه ما درس ویلی او د خانې به څه ژوند دي خو تاسې خپله د کلي ولس د خلکو په اړه معلومات لرئ نو همدومره وشي غله چې بس یو سړی بېګا ته په مړه خېټه باندې په نیمه خېټه وخوري نو بیا مې پلار مې اوس موده وروسته کله چې دغه امریکایان راتلل افغانستان ته او پاس بي 250 تیارې ګرځېدلې وو لاندې جمعتونو کې اعلانونه کېدل چې لاټینونه مه لګوي د شپې رڼا بند کوي چې بمبار کېږي او دا کېږي هغه کېږي نو بیا رښتیا هم بمباري ډېره کېده زموږ شاوخوا سیمې موږ سره خلته د نجم الجهاد فامیلیو کې د مولوي صاحب خالص فامیلی چې دي د ځینو په اصطلاح باندې هلته بیا د اسامه بن لادن کور دام بمبار شو شاوخوا منطقي وي دلته تلویزیون ته په دغه ځای نه به نشرات کېدل دام بمبار شو نو موږ وېرېدلو په همدغه شپه باندې بیا زما پلار راته وفات شو په همدغه بدو ورځو کې نو زه په کور کې بیا ځان ته پاتې شوم نو څوک ما وویل چې نه وو دومره چې حتی موږ ته یو څوک یو مړۍ ډوډۍ تیاره کړي یو جوړ جامې راته وینځي بیا ما مزدوري شروع کړه ځکه مکتب هم پاتې شو ورڅه پاتې شول زه ډېر قرضاره شوم ډېر پوروړی شوم زه مجبور وم چې ما دا د ودونو او د مړو د ناروغانو قرضونه خلاص کړي وو په یوازې سر باندې بیا مې یو دوه کاله تقریبا په همدې خپل جومات کې چې دا جوړېده دې کې مزدوري وکړه یو ځای بل ځای خو هغه قرضونه مې څه بیخي مې خلاص کړل ما دیقاني مې کول او مزدوري مې کول او بس شوکاري مې کوله بیخي شپه ورځ مې نه لیده او هغه وخت کې ما سره بیا یو فکر پیدا شو به یو بل واده وکړم نو بس بیا مې دغه دویمه مېرمن چې وه بیا مې بل واده وکړو بلاخره دا هم دغه مغه ته فکر کوم مغه د ګډوډۍ وخت وو مغه وخت کې بیا بل واده وکړو په پټي مې کوکنار کړل او جالبه خاطر به کېدار شي مغه ته مې سترګې وې زما لګلاړې به تیرې شي زما به د قرض پکې خلاص شي د ودونو قرضارې مو د مړو او د ژوندیو هغه چې کله د کرزی لنډ مهاله اداره راغله او د هغې وسلوال راغله لا دومره منظم او منسجم هم نه وو اوس ما یو دوه جریبه کوکنار مې کړلي وو هغه هم راته واړول نو هغه کمې هیلې چې زما د بوټي پورې تړلې وې هغه یې پسې مې وکړې نو د خاورو سره خاورې شوې نو بس بیا راولګېدم بیا مې مزدوري شروع کړه خو بلاخره دلته همدغه نظام کې ما د دغه د پاره د ژوند وسندې تر اعظم د غزما دردون کې کیسه و د ژوند خو دې کې نور ډېرې کیسې نشته او بل اخر چې تا پښتنه وکړه لغې تر اعظم چې څنګه کله د مزه و څه کله د استراحت او د کار نو په همدغه وخت کې د تش دغه ما راوستل ډکی د کوکنارو یو ملګری مې را پسراغه خاري سانولان مې ده د ما سره عمل ته سانوالای کیو نو ډېر ابسراغ راته ویل چې ستا نوم هلته د کلي مشرانو د څارنوالۍ دغه ته نمونه ورکړي وو ریاست ته هغوی ته نه غوښتي وو چې موږ ته کسان راکړي ځکه خالیګا ده خلک نشته چې دلته موږ مامورین وګمارو ادارې خالی دي څوک نشته و ستا نوم په څارنوالۍ کې راوتلی د اطفالو د مامور په صفت باندې بیخي داسې نظر ادارې سره نغه ما نابلده وم وې دولس ورځې کې پنځلس ورځې د زریم پاتې د ورشا زریم ځاکا کوکنار وډ کې مې خدای شته پرې خودل او ورغلم بیا لاړم عمل ته هغه یعنی دومره نابلده وم د ادارې سره چې د خپل زرې د خانې په ځای مې د بل چا زمونږ د امیر دغه امضا کړې وه د زرې خانه او هغه د خدای وبخې ډېر تیز او تون سړی و څارنوال زردین خان نومېده ټول خلک یې پېژني هغه ډېر په غوسه و چې دا د څه کړي ته د لارو کوڅونه خلک راوستي دي او دا نه پوهېږي دا خلک نو موږ ورته ما بخنه وغوښته زه خیر زه نه وایم نه پوهېږم دومره خو سړی پوهېږي چې خپل نوم پېژنې ما زه خو همدې ورخطا کړم چې اول زل د زری امضا کوم رما صاحب زردین سره زه مامور شوم او دومره کار مې ځکه په اداره کې یوازینی سړی زه وم چې ما په شپږ میاشتو کې ترفی وکړه او زلته مدیر شوم مدیر د اطفال شوم اول امیرت تحقیق جرایم دوی ورته ویل هغه کې مامور وم د اداري کار مې هلته دومره ځکه منګو تاسو خدای لیکوالان ډېر ښه خص کولای شو یو شپه مې دا دغه لیکل یو قرار لیکل او یو جسد پیدا شوی او بیا مې په هغه یو قرار ولیکم څارنوال ته چوړاندې نو هغه څارنوالم رئیس د څارنوالۍ چې راته ښکته پورته وکتل زما ختم له خیرې خطاطي مې کړې وه پاکستان کې نو د شرکته پورته چې راته وکتل ماته دا ختم ساده ما ویل وو زما دی او دا دغه ته لیکل دا قرار ما ویل وو قرار ما لیکل نو ماته ویل بچې وې ته باید مدیر شي همدانن بس زما مکتوبې ولیک وای ته خو ډېر ماشاءالله باسیداد یم زړه کې مې ویل چې نه هغه د هغه خو پردی خانه مې چې امضا کړې وه هغې دغه په سر راخ نو دا میاشت مې چې تېره کړله دغه اوله میاشت باندې مې چې دا ماش واخیست اتلس لکه افغانۍ راکړې زه مامور وم د شپږم بس دا مې په بایسیکل باندې تړلې وډې ته روانې وم په دې باغونو کې که نه او دا پیسې مې ښکاره دي نو ښکاره دي دې وخت نو خلکو سره پیسې ډېرې دي هغه امریکایان راغلي او اروپایانو دا ټوله نړۍ پیسې داسې شیندي او زه پکې مامور یم ما سره ما مې اتلس لکه افغانۍ بار کړي خپل معاش ته روان کړی مې د حکومت بیا کوپون هم راکړو جالبه پکې دا وه غوړي او چو بوره او غنم دای راکول نو یو دوه کاره مې چې دا ماموریت وکړه مدیریت بیا نو زه لاړم پوهنتون ته ځکه پوهنتون کې ما به زده کړې کړې وای دا نور ملګري دوستان چې ما لیدل وو بیا نو د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ د همدې څارنوالۍ د ادرسه ورغلم چې دا زموږ مامور دی غواړي دلته زده کړې وکړي هغې وخت کې کانکور نه اخیست مامورین نیول مقصد بیخي پوهنتونونو کې هم څوک نه وو شاړو پوهنتونونه هم شاړو هغې وخت کې لیسې هم شاړې وې ادارې هم شاړې وې بیخي داسې یو یو لکه هغه یو طوفان چې پیرالوتی بیا نوي خلک یې نیول مقصد کانکور هم پکې دومره شرط نه و چې راشي مقصد کینې پوهنتون کې یو دغه راوړی چې څوک مامورین د هغوی دپاره بیا زه لاړم د شپې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ او بیا هغه د شپې پوهنځی ما د دې په ځای څلور کاله هغه څلور نیم کاله وي بیا نو هغه پښتو ژبه او ادبیات مې ولوستل او دیارلس سوه شپږ اتیا کې د هغې نه فارغ شوم په دې زمن کې مې ورسره دلته میدوتیک په نامه یو اداره بیا مې څارنوالي پرېښودله میدوتیک چې تاسې پېژندله هلته موږ بیا رسنیز کارونه کول هلته ژورنالستانو ته مې ټرینینګونه ما خپل هم ټرینینګونه واخیستل د ځینو بهرنیو ژورنالستانو نه او بیا بېرته هلته زه یو ټرینر مقرر شوم او بالاخره هغه د نننی افغانستان سره مې کار هم کوو د خبریال په توګه او ما خپل دغه له اغېزې نه شروع کړ د خپلې خبریالۍ مخکې خو هم دا راډیو دغه سره ملي راډیو سره خپرونې کولې شوقانه یا مثلا پیاز او ډوډۍ بند کور راوړل ځان سره
او ملي راډیو کې خو باید له ځان سره دې راوړي بیا خصوصا د ننګرهار راډیو کې ډېرو خلکو ما خپل هم لومړنی مایکروفون ته چې ناستې به د ننګرهار په راډیو کې ناستې د طالبانو په تیر راته
خلک سترګې ملته سره کړه ورورو بس بیا نو بلاخره داسې وخت شو جالبه پکې دا وښم چې زه ما خو به هلته درس هم ویلې ده تا ته ما کیسه وکړه بیا به راسره کتابونه مو او غواګانې به مې خوشې کړې داسې به ګرځېدلې په دې پټیو کې به ما خپل درس ویلې لیکل به مې کول کله چې مطالعه ومه مور پلار مې ژوندي وو بیا د هغې نه وروسته یو جالبه خاطره ده چې زه پوهنتون ته راتلم زه محصل وم ما درته وویل چې کله مې څارنوالي پرېښوده بیا ما سره دومره وسه نه وه مفلسی و د محصلې دور تاسو معلوماتي دا یو بل تراژیدی و چې بيخي د لارې خراب را سره نه و کور کې بم کله مېرمن د چرګ واګې خرڅې کړې او کله غم نه وي خو بس پیاده براتل ما به 1.5 کیلومتر شاوخه مزل کاوه چې زه پونتون ته راشم بیا په دې جریان کې یو څوک خدای مهربانه که چا ورته ویل چې دا زمونږ یو ملګری دی په بایسیکل وسی نه لري چې وایخلي زمونږ اول نمره دی زی راځي پیاده دغه ته نو خو همدې جریان کې زه وم چې بس یو بایسیکل هم راته چا واخیست او په دې باندې زه راځه غم د زکات دغه د زکات په پیسو یو صرف خدای دې وسو بخي نو هغه کله چې زه د میډیوټیک کې شامل شوم دا کینه ورسره بیا مې دوه کال دی کې کارو ک بیا کلید رادیو ته د خبريال په توګه ما امتحان ورکل ته کامیاب شوم نو د کلید رادیو موټر به ما په سکرټ راته کریت براته نو بیا به د کلی کې د خلکو لوي د شینوارې زوی خو پرون دغلته غواګانې پولې اوس ورپسې موټر دغه ته راشي
او ژوند په ډراماتیک توګه کله نا کله بدلېږي.
یو دم دا ژوند داسې په ډراما لگا سیریال چې بدل شي دا ژوند داسې ډراماتیک واوخته. نو ما ورته وویل چې خلک همدغه سې کیږي کنه پرون پورې ما دلته درس ویلې ستاسو زامنو به دلته تشلې کولې یا به توپ ډنډه کوله ما هم کرکټ کا والیبال زه تقریبا ورزش کوم دا نن یو نیم ساعت جیم ته تلم ما ورته مهزم دا لوبم کوم خود سے نه کوم بیهوده وخت نه تیروم نو مطلب بیا د خلکو ته حیرانون کی وکنه چې دا څنګه هر کنډیشن موټر کې نه سی سار زیو ما جګری بیر تر اولی وکنه بیا می کور جوړ کا د خلکو بیخی توجه را وخت شه سړی غلا ډیر چټک روان دی ما ورته ویل چې ما یعنی ما دومره پیسې په کم وخت کې پیدا کړ چې کور می ځان ته جوړ کوم موټر می واخیست ژوند زندگی می ځان ته برابر کړه ویلا د ژوند په خوند باندې پوه شوم یو ورسی جالب دا و چې زه هم دغه وخت کې پیاده روان یم دا کیسه زه ډیر کله کوم یو خاطره ده پیاده روان یم چپټر را سره پونتون ته دی وخت ما سره دغه نشته یعنی په دې ورځم د لارې کرا نشته سار وختي به چې ما مونږ وکړو جمعات کې چې به مشکل او ځان سره ملګې ډوډۍ مو اخی صدې خونه بتلم نو روان یم زمونږ یو کریوال د رضا خان کا خوري دی ژوندې لري اوسم ژوندې دی هغه ته مونږ چاچا ور چاچا داسې سر را پورته کړی دی دغه نه پولی نه داسې ودری ده ما ورته ویل وایي چېرته ځې در سر روان داسې د کاغذونو د لاس کې ده کتابونه چې شیده د لاس کې ما زه خو کاکا څه مه کړه پوهنتون ته دار ورځ وایي پوهنتون څه شی هغه پوهنتون نه پېژنده ما ورته وویل مال پوهنتون خو پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی کړس کړس داسې په کړس کړس یې وخندل په خندا شو ما وز څنګه دی وخندل وته ډیر کم عقل سړی وای خلک پیسې ګټي کار کوي ته لګې پوهنتون نه وای پلار دې پوهنتون ویلې کې نه کېده ویلې ما ورته وخندل کاکا خیر دی مال دې سمره به زور سو ګورم بیا په تا باندې غوکم بل ورځ چې زه دغه شوم د کنه د پوهنتون نه فارغ شوم بل اخر په وظیفه شوم دوی چې د حالت وریده دوی زمونه ته دین مسانو دغه ته چې هله دا سړی خور سي او تاسو پاتې شو دا د رښتیا خبره کوله چې تاسو ما یو ورځ وګورئ کنه چې دا اوس را پورې خان دي چې دا روانه چیرته فاکولټی ته نو د کری ولس خلکو هغه وخت کې بزینو ته بيخي د زمون درس او دغه ناشناخ کړی ده نو من ټول ته هغه وخت کې دوه نفر د پونتون نه فارغ شو یو زوم یو انجنیر صاحب شاولی او زمون یو کریوال او غزمانه مخ ته دوره فارغ شو په ټول پونتون کې من په ټول کری کې 5000 کور کری کې من فارغان نه لرل دا هغه خاطره و چې د خلکو سره مغه تصور موجود و چې زده کړی
متاسفانه په هغه وخت دا سرغله و چې د زده کړو خلکو دغه د شوروي ارغل د کلیوالي سیمې لري زپلې وي خای تر دې مخکې د ظاهر شاه او د داوود خان په وختونو کې په دې کلو کې د زده کړو مينې وی علاقه و ځکه د زده کړو نه یو چای وظیفه تر لاسه کولای شو او کله چې د مجاهدین د اغل مثلا یو قومندان به یو سرګروپ به ډیر پیسې به لارلې ډاټسن به لارلې ورسته په طالبان راغل هغه کې به یو سړی چې په دنده وظیفه بو دغه د دندو خلک ما مدیران مامورین پوخانی د زده کړو نمونه چې ورسره تړلی و زیاتره په هغه وخت کې په ډیر غربت او بې وزلۍ کې ژوند کاوه د ما خپل یادیږي چې د ما پلار معلم او سرخون کې و ټول عمر موږ تشویق کړی و چې درس وایي سبق وایي په دغه وخت کې ویل ویل کار وکړي ورکه په خپل پټیو موټیو کې د دې سبقونه نه داسې ښکاري ځکه د خپل د خپل درس او زده کړې نه څنګه ترلاسه کول او په کلی کې امیت داسې روحیه نه و چې چا دې درس یا سبق ته ارزښت ورکړي وي دا خو اتل څه فرهنګي کارونه شاعري لیکوالي د څه د څنګه لا د پدې شرایطو کې
دا خو ما تاسو چې کیسه وکړه زه دغه کې هم ما چې کوزه پختر خوا کې ته په مکتب کې سوابي کین کړو زما دا غږ نه پويګم خوشبختي و ګړم که بدمرغي و ګړم دا لکه نو جمعات کې مې کله کله اذانونه هم کول او بیا به مې مکتب کې دا ترانې ویلې بیا به ځان سره څه فکر وکړم چې دا اذانونه به کله کله ترانې مونږ ته راوړلې مجاهد 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 ایمان لري نه پوهیږم دا صاحب کنه ما به دا خو کله به داسې وخت راځي زه خپل شعر په خپل ولیکم او زه یې وایم نو دغه یو احساس را سره نه پوهیږم بیا کله چې دا ما باندې دا سونج راغله ما چې درته کیسه وکړه زه به کور کې څلور دیوالو ته ځان ته ناستوم نو د دې پرځای چې مثلا ځینې ځوانان بلاریو ته مخه کی سګریټ او نه پوهېږم چرس او نسوار او دا شیان ما نه کول بیخي داسې دارته وسم کنه داسې دغه ښکاري په دې کلي کې به ځینو دا کول بلاری به شو دا خلک یا به داسې یو وزیر شو زما غوندې داسې ستونزو سره به مخ شو بیا به یې ویلی چې ولا نه دا خو د غم غلطولو دپاره ښه وسیله ده. ما ویل نه زه راځه بله لار نیسم. ما به بیا دا ځینو شاعرانو شاعری اوریدله هغې وخت کې خو د ازادۍ راډیو هم نه وه د نورې راډیوګانې هم یوازې د بی بی سي او نورې وې نو یا ځینې اخبارونه به راتلل د وحدت ورځپاڼه به د پېښور نه راتله یا به مثلا هیله مجله وه هغې ته به سترګې په لار وو چې کوم ملګری ځان سره راوړي نورې مجلې داسې نه وي څه شی نو بیا په دغه دغه ستونزو او د دې ناخوالو زه نه پوهېږم یو مات ګوټ شاعر رانه جوړ کړل ته به مې یو څو کرښې د شعر په نامه تورې کړې بیا به لاړم هغه وخت کې بیا ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو یو دوه وار افغان ادبي بهیر ته هم درغلم ستاسې خوا ته یعنې دا زما یو علاقه وه یو مینه وه چې زه به بهیر ته لاړ شم د استادانو نه یو څه واورم زده کړم خو یعنی دومره وسه نه وه چې زه دې تللی وی پېښور ته په بهیر کې د ناستم یو دوه وار لاړم هغه په ډیرو ستونزو مشکلاتو سره کنه هغه هلته مې برخه واخیستله نو بیا د ننګرهار ادبي بهیر ته بتلم یو دو وارې مې خشاوه پرېښودله د کوکنارو خشاوه د کلي نه لاړم دا بهیر هلته نوی نوی جوړ شوی و او استاد صمیم مشر وو او د ځواب او دغه انصاري کوله قاري عبدالله سهار عزت الله ځواب دوی یو دوه اونۍ چې زه لاړم خدای شته وخت یې رانه کړ زه بیرته خوشی نه راغلم شعر به مې لیکل او بیرته به راغلم چې دا څنګه د خلک ماته وخت نه راکي زه نو دا ستاسې شعرونه ما هغه وخت کې لوستل په ځینو مجلو کې ما ویل زه هم دا شعر دغسې باید ووایم دا خلک یې واوري نو بل واره چې لاړم جنجال مې جوړ کړ په دا درېیم وار دا درېیم وار چې شاعر چې شعر ونه وي خو زړه یې بړاس کوي که نه طاقت یې چېرته کېږي د نور واوري او خپل او چې د نورو شاعري اوري او خپل نه وي نو ما ورته وویل چې واورو زما زه خو دا هغه ځای نه راځم دغه کلي نه تاسو دلته اوسېږي او زه دومره مزل کوم پیاده راځم اصبرای خدا ماته لږ وخت راکوي نو جنجال مې چې وکړو وایي راشه راشه ځواب هم نشي ویل راځه ودرېږه نو خدای شته شعر مې چې شروع کړ نو د ټولو توجه را واوخته نو هغه شعر مې چې هغه په ترنم مې ویل هغه شعر رانه اوس یاده وتلی نه پوهېږم همدغسې د خپل ژوند په اړه مې یو شی لیکلی خو ټولو خوند یې ورکړ نو بیا دې وخت کې میاخیل صاحب وزمون صاحب دا زمونږ مشران چې فرنګي بس دوی ویل چې دا شعر بیا ووایه ته یو بل ووایه نو بل مې چې ویل یو بل ویل بل چا هغه کو بل مو وایه کنه خوند یې ورکړ دې خلکو ته هغې وخت کې به یو ترنم کوونکی بل مو احمد ضیا نوري نو ما خو هغه وخت کې ترانې ډېرې ویلې هغه د ځینو سندرغاړو په اصطلاح په سور او لیخ ښه پوهېدلم نو هغه دلته مې چې شعرونه وویل بیا دوی ویلې چې نه ته به هره ورځ راځې او ببرک میاخیل استاد میاخیل وویلې چې نور به زما په ځای باندې ته راځې شعر ته ځکه دا خو دلته موږ ډېر استعدادونه لرو دا لرو خو بیا ازمون صاحب هم ډېرې خبرې وکړې چې ګوره دغسې خلک پټ دي تاسې نه راغواړئ یو خو بلاخره بیا به زما کله به چې مشاعره شروع شو دویم دریم نوم پکې زما و یا بیا بیا ما ورته دومره زر مې مه راغواړئ که نه وای نه اوس به اوس به مې اول کې به مې منځ کې به مې اخر کې به هم شعر وایي نو بیا مې دا شاعري د ځینو استادانو ته ښودله کره کتنې به وي بیا ننګرهار کې غونډې وي بیا بهیر ته به کابل ته درتلو هلته افغان ادبي بهیر شي تاسې راغلئ څو واره ما هلته ګډون وکړه نورورو یعنی داسې وخت راغی چې زما ما خپله یو خپرونه چلوله ادبي خپرونه وه په کلي د راډیو کې د ترنم ماښام او دا ستاسې د څپو کې انځورونه کتاب مې ټول په یادو حفظ کړی و لکه څنګه مې قرآن کریم څه دولس یا څوارلس پارې حفظ کړی و دا مې په یادو یاد کړی و د دې نه مې دا نظمونه ستاسې ویلې دا شاعري د نورو شاعرانو په حافظه مې ډېره ښه وه نو بس همدې سره ورو ورو نه پوهېږم چې زه به څنګه یم یو څه شاعرانه جوړ شاعرانو
تاسو په ادبیاتو کې واقعا په ننګرهار کې په دغه امزولی نسل کې دي له مخکښانو نه راووتئ او په بېلابېلو برخو کې هم کارونه وکړه په سیاست کې هم ګوتې ووهلې په دې وروستیو کې دا راته ووایه چې سیاست د کومې نتیجې ته ورسېده او جرمني ته څنګه راغلې البته دا به د ما وروستۍ پوښتنه
ښه سیاست خو ما ډېر ګوتې نه دي وهلي. البته ټولو ملګرو په یونه یو ډول باندې په وطن کې چې وو تاسو خو نه وي دا یو ډول په سیاست کې دخیل و. هلته یو ډول رقابتونه موجود و چې احمد په دغه لار روان دی ولې زه د دنه کم یم. نو زما د برخې ته راتګ د ولسمشر غنی لومړی چې دی ودرېد دغه ته انتخاباتو ته دا ټول فرهنګیان ورپسې شو. اول مخکې ازمون صاحب شو. ازمون صاحب بچی وویل چې مرغۍ والو ته خو مونږ به ویل والو ته نور استادانو بچی ویل والو ته یون صاحب ویل والو ته مونږ ویل والو ته همدا استادان دي. نو بس دوی مخکې شو مونږ ورپسې شو. کمپاین کې مورته انانسری وکړه سټیج وچلو دا وکړه خو بس ټول هر څه دغه وچا یو کار کا چا بل کا. بیا نو دویم پړاو کې بیا نو د بدیل نو او بل اخر مونږ ورسره شو. مونږ رسنیز کارونه خپل کول چې نه چې مونږ ابدی ته پراتو ناسو. حتی ما په یوازې سر باندې 15 ځای دندم کول او دا کارونه مونږ کول ځکه بړتیا و او بل څوکوم نه خالیګام و. ما ته مخکې کیسه مو کړې چې په یوازې سر ته 15 وظیفه کې البته فرصتونه ډیرو او کدرونه نو. نو بیا په دا دویم پړاو کې چې دی ودرېد ولسمشر شو. بیا زمونږ ټیم چې وو زه کوم ټیم سره وم هلته مطبوعاتي مسؤول وم د ټیم. بیا دوی ویل چې موږ سره ویان په صفت کارو کې او دوه کاله مې له بده مرغه ووایم چې بیا لاړم ورسره هلته پکتیا ته د ولایت د ویان په توګه مې کار وکړ. او دویمه بدمرغی دا دولتی وظیفه زه بدمرغی ګڼم ځکه دا زما دپاره اوس چې کله چړتو هم هلته مې وه دا اوس پښیمانه یم دا باید ما نوی کړی. خو د ښاروالۍ کې زه مقرر شوم او هغه هم د ښاري حکومتوالۍ په بس کې. او نه پوهېږم یو کال و که 14 میاشتې ما دا دنده وکړه او بالاخره جمهوریت سقوط شو. او همدغه وخت کې ما ډېرې هلې ځلې په جمهوریت کې وکړې چې زه د پوهنتون استاذي واخلم. دوه کاله مې افتخاري استاذي وکړله خو په دې ونه توانېدم چې زه دلته ننګرهار کې استاذي واخلم کوم بس تې راشي. په همدې تمه پاتې شوم. بالاخره یو وخت دې ته مجبور شوم چې ما د معلمۍ سره ډېره علاقه وه د ژورنالیستیکو کارونو سره سره. نو هغه بیا ما یو دغه ته یو انسټیټیوټ ته دغه ورکه اسناد ورکه چې غواړم دلته وسازي وکم. نور مې داسې ټریننګونه ورکول دا روانو په ځینو ادارو کې یا ځینو ژورنالستانو ته یعنی پروژې یا ځینې پروژهیي کارونه. خو زه چې جرمني ته راغلم دې خبرې ته راځم خو دا دوه خبرې کوم. زه په دې خپلو دولتي وظیفو پښیمانه یم او دا هغه وخت کې خیر ما وګورې چې
ولې پی پښیمانه یې ځکه دولت څه فن کار کول پکار دي ځوانانو او خلکو.
نو زما زه یو ما سره چې کوم فکر موجود زه فرهنګي او په ځینو دغه اصطلاح باندې یو علمي سړی او ماته په کار دا نه و چې زه د لاشمه دې برخه کې د کار وکړم. دا داسې یو څوکي باید خو خیر په هر صورت نو دې باندې ډېرې خبرې کېدلی شو. مطلب زه خپله پښیماني څرګندومه اړتیا وه مګر ما خپل انرژي به وخت هلته ځای کړم. ما باید دا کار نه وکړې. خیر نو اوس وخت تیر د بیا چې کله جرمني ته راغلم جرمني سره ما جرمنیانو سره انویسټیګیټیو یا تحقیقي ژورنالیزم کې تقریبا کلونه کلونه کار وکړ. نه کاله کار مې وکړ او ما په دې خپل ریپورټونو یو کتاب هم لیکلی دی. دا چرنی ژورنالیزم کې د ځینې مثالونه او شان مې راخستی. جعلي ژورنالیزم یې نوم دی. او بیا دوی سره چې ما کار کوو ځینو هیوادونو ته په دغه باندې بوتلم. ټریننګونه مې واخیستل څو هیوادونو کې سفرونه مې وکړل. نو دوی را باندې سرمایه گذاري کړې وه د خلکو. او کله چې جمهوریت سقوط شو هم دوی خپله راته وویل چې چیرته ته زمونږ کارمند او تا باید موږ را وباسو. ما ورته وویل زه خو په کلي کې پروت یم او همدلته یم. راته وویل چې بس تا پسې به کلي ته موټر درشي پکې به دې راکې نه. یو نه مې پاسپورټ او نه مې دغه ویزه وه. بس په تذکرو باندې راوستم سره د کورنۍ اسلام آباد ته. اسلام آباد نه په طیاره کې راکېنولم جرمني ته راوستم. او بالاخره دغلته اوس پروت یم او ژوند کوم. خپل هغه د دوی په اصطلاح هغه ژبې زده کړه دغه مې د بیانس یا د بي ون تر کچې کړې ده. او نور هغه ژوند دی روان دی اوس په ګورو. نو خپل ژوند او کاروبار په اړه به فکر.
ډېره زیاته مننه ښاغلی اتل. لتا سو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. لا اوریدونکو هم مننه چې تر دې مهاله یې د ترشنا اسمان لاندې د ازادۍ د خبرونه واورېده. تر بیا ښه چاري.
زد کوثر لجام را به دل اوبا ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب وجلی تد ٹپنو کو